دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې بیلابیل رپورټونه درته لرو. په خبرونه کې به واورئ چې د بلوچستان د اف سی یا د امنیتي ځواک آی جی مشر ویل دي په افغانستان تور پورې کړه دي چې هلته دوی کیمپونه ساتلي دي د بلوچ بلتون پالو ملت پالو فعالینو کیمپونه دي او دا وسلوال چې دي خواته راوړي او دلته خپل کارونه کوي. افغانستان په دې تر اوسه دریز نه دی خودلی. دا رپورټ به همي نور رپورټونه هم دي ونیز خبرونه زما کور زما کلی همشته. خو تر هر سلمخې ورزو انیسه اجمل ته د دې محل خبرونو لپاره.
د خبرونو سټی کې د جنوبی وزیرستان په شولام کلی کې د ډرون برید له وجې سلور وسلوال وجلی شوې دي. د پاکستان یو عدالت هغه سلور کسان خوشی کړي چې پرې په امریکا کې د برید کولو په چل کې د ککړتیا تور وو او په مصر کې یوش مرزوانانو د احمد شفیق د انتخاباتي کمپاین په دفتر برید کړي. د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان په شولام کلی کې د امریکا بے پایلټا الوتکې په برید کې سلور وسلوال وجلی شوې دي. د مشال ریډیو د خبریال لوینا سره سم نن سهار د امریکا بے پایلټا الوتکې د ځایي وسلوال کومندان ملنګ پکور سلور میزایلې اوتاغلې چې پکې د سلور وسلوالو د وجل کېدو اطلاعات دي، خو ځینې سرچینې د مړو شمېره زیاته ښیي. د پاکستان یو عدالت هغه سلور کسان خوشی کړي دي چې پرې په امریکا کې د برید کولو په چل کې د ککړتیا تور وو. د دې برید چل په 2010 کال کې جوړ کړی شوی وو چې بریالی نشو. د خوشی کړي شوو نمونه حنبل اختر، شیخ مغل، شاهد حسین او فیصل عباسی دي. پر دوی د 2010 کال د مئی په میاشت کې د امریکا په ټایم سلور لاره کې د برید کولو لپاره د فیصل شهزاد د مرستې تر تور وروستو مقدمه وشوه. د تورنو شوو وکیل اویل سرنوال د دوی پر ضد د پخو او کایلونکو ثبوتونو پر راوړلو کې پاتې راغلی وو. فیصل شهزاد په امریکا کې د ټول عمر په قید محکوم دی او په زندان کې دی. د افغانستان لویا سارنوالی وای چې د کابل بانک لا پوروړو 1.8 میلیون ډالر بیرته ترلاسه شوې دي. لوی سارنوالی پرون په ارګ کې ولسمشر کرزی ته د کابل بانک د معاملې په اړه د پرمختګ د سرنګوالي په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د ولسمشر تر وروستي حکم پس پوروړو 6.5 میلیون ډالر ورکړی دي. په راپور کې ویل شوی پامیر هوایی شرکت او باختر ټیلیویژن پلورل شوی. په استقلال ښارګوټي کې 1.8 او په دوبی کې 19 کورونه، همداراز ګاز ګروپ 1.5 کانټینرې او یوه اندازه ځمکه د دولت لاسته ورغلی دي. په غونډه کې د لوی سرنوال تر څنګ د سترې محکمې رئیس د مالی، سوداګرۍ، اقتصاد او ترانسپورټ وزیران هم حاضر وو. په ایران کې د سلورو تنو آدام شوو افغانانو مړی پرین په نمروز ولایت کې افغانستان ته اوسپارل شو. ایران پرستو کې یو ځل بیا د افغانانو آدامونه پیل کړي دي. په نمروز ولایت کې چارواکي وایي چې دا سلور افغانان یې چې د تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي دي خپلوانو ته تسلیم کړو. د نمروز د ولایتي شورا مرستیال محمد نادر بلوس وایي د آدام شوو کسانو د وژنې لامل نه دي خبر.
څلور تنه افغانان چې په ایران کې دم شوي جنازې د شنبې ورځې ناوخته د نیمروز ولایت ته رسیدلي. دغه کسان د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دغه کسان د ایران لخوا په څه جرم اعدام شوي دي.
ویل کېږي چې 13 ولس تنه افغانان د امریکا په زهدان ښار کې په دار زړل شوي وو، خو له دغو څلورو تنو نه علاوه تر اوسه پورې د نورو مړي افغانستان ته نه دي سپارل شوي. 13 د افغانستان مشرانو جرګې په ایران کې د افغانانو بندیانو د وژنې د لړۍ پر بیا پیلېدو ژور اندېښنه ښکاره کړي. ویل کېږي چې ایران تر هغې وروستو چې افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړو د افغانانو پانسي کول بیا پیل کړي دي. په مصر کې یو شمېر ځوانانو د ولسمشرۍ د کاندید احمد شفیق د انتخاباتي کمپاین پر دفتر نن سهار برید کړی دی. دا د مې له 18 څخه د شفیق د کمپاین په دفتر دویمه حمله ده، خو نننۍ حمله رستو لدی کیږي چې پرون د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک په عمر قید محکوم شو. ډېر مصریان د حسنی مبارک لپاره عمر قید کافي نه بولي. عدالت په دې فیصله غوسه دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلی په مصر کې د تر سره شوو آزادو انتخاباتو نتیجې باید د منلو وړ او د خلکو د غوښتنو منعکس کوونکې وي. هیلری کلینټن چې پرون یې په ناروې کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، په عمر کې د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د محکوم کېدو او د دې هیواد د انتخاباتو د پروسې په اړه وویل:
I'm not going to comment on a sentence imposed.
زنا غواړم د بند حکم پړه چې عدالت صادر کړ او یا پدې اړه چې شواهد موجود وو او کسنګه سو وایم، دا د مصر په خلکو، د مصر په عدالتي نظام او د مصر په حکومت پورې تړاو لري. خو له دې موکې څخه په ګټې غواړم چې د مصر د انتخاباتو د پروسې چې په آزاده، عادلانه او قانوني توګه ترسره شو، نتیجې باید د منلو وړ او داسې وي چې د مصر د خلکو غوښتنې منعکس
کړي.
د مصر پوهانی ولسمشر حسنی مبارک او دغه د واکمنې پر مهال د کورونو چارو وزیر حبیب العدلی د تیر ورځ د تیر کال د ولسی پاسون پر مهال د مظاهره کوونکو په وجلو کې د لاس لرلو په جرم کې د مرکز سزا اورول شوې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ په پیرس کې له خپل فرانسوي سیال فرانسا و اولاند سره لیدلې دي. د یو خبري غونډې په وخت د دواړو مشرانو وینا وه چې په شام کې د شخړو او ناکرارۍ ختمولو اړتیا ده، خو دوی پر دې نه دي پسلا شوي چې دا مخه به څنګه ترلاسه کوي. په دغه موقعه اولاند وویل د شام د بحران حل د ولسمشر بشار الاسد له دندې لرې کېدو سره پیلېږي. هلته پوتین هم په خپل دریس ټینګ ولاړ پاتې شو چې هغه ځواکونه چې د اسد جیم سیدی په مساویت او غد بهران ذمہ وار دي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د دې ترڅنګ تاسو زموږ د خبرونه په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدای شئ. د بلوچستان د اف سی مشر پر افغانستان تور پورې کړی دی چې بلتون غوښتونکو ملت پاله بلوچستانو کیمپونه یې پر خپله خاوره پریښي دي. پر قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو برید شوی چې پکې د څلور وسلوالو د وژنې خبر راغلی دی. تازه شمیرې ښیي چې په پاکستان کې 14 کسان ګزڼ وهلي دي چې زیاتره په قبایلي سیمو کې دي. چارواکي د دې لامل خراب امنیتي حالات بولي.
کله چې د پسندې نه وه نو په قبایلي سیمه کې کیسونه د نورو ضلعو نه او د نورو صوبو نه کم وو. هلته زمونږ چې کوم د محکمه صحت کوم هسپتالونه دي، بی ایچ یوګانې دي، هغه په بمونو کې والوزول شو.
په بردیر کې ولس وایي برېښنایي پارچاو یې ژوند ډېر اغېزمن کړی دی.
یو ځای کې لوډ شیټینګ نو هغه سره د ګنټې د پاره یا د دوو ګنټو د پاره
یاره ته یقین په خدای وکړي چې موږ دومره تنګ شو چې موږ وایو چې د واردا وال زمونږ د خپل تارونه د خپل میټرې ویس.
په ننګرهار کې ښځو ته د کورنۍ اقتصاد ښه کولو روزنه ورکړل شوې. یو انجلۍ وایي ډېره ګټه یې ترلاسه کړې له دې پروګرامه.
کله چې موږ په خپل کور کې اچار یا یو بس جوړ کړو نو هغه موږ بازار ته راوباسو، هغه خرڅو د خپل اقتصاد باندې جوړو.
دا او نور رپورټونه سره د ونیز خبرونې زما کور زما کله اوریدای شي له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوږیست. لومړی رپورټ پیل کوو. د بلوچستان د اف سی مشر پر افغانستان په تور پورې کړی دی چې بلتون غوښتونکو ملت پاله بلوچستانو کیمپونه یې په خپله خاوره پریښي دي. دا هم ویلي دي چې په بلوچستان کې دننه 121 د دغه سي وسلوالو بلتون غوښتونکو کیمپونه دي. نیاز مساخیل د مشال رادیو خبريال سره د ټلیفون په کرخه دی لږ تفصیل خلو. نیاز، د اف سی مشر څه څه وویل؟
پامیر سایل تاسو او ورډینکو ته سلامونه وایم. تیر ورځ د هفته په ماښام د بلوچستان اف سی چې کوم مشر دی میجر جنرال عبدالله خان خټک د یو خبري غونډې پر مهال وویل چې په بلوچستان کې دننه د بلتون غوښتونکو د بلوس بلتون غوښتونکو یو سل یو کمپونه فعالیتونه لري. او دغه رنګه د دا تور هم ولګاو چې په افغانستان کې د دغو بلتون غوښتونکو دیس کمپونه فعالیتونه لري. او دغه په وینا کې کوم حالت بهرنی ځواکونه دي، دغه تر سترګو لاندې، دغه تر ولکې لاندې، او دغه چې کوم حالت ولکدا چې کوم حالت د دوی کنټرول تر غلاندې د رکیز خو هغه زغ نه ورته کوي. او دغه په وینا چې کوم دلته په بلوچستان کې یو سلیو اسکانتون دی سره بهرنی مرستې کېږي. د دا مخته دا هم و چې دلته شل هیوادونه د شل هیوادو استخبارات کار کوي. البته دا نه که څرګند چې دغه بهرني هیوادونه چې له بلوس بلکل غوښتونکو سره مرستې کوي یا دلته شل هیوادونه د شل هیوادونه استخبارات کار کوي، دا کوم هیوادونه دي؟ دا دغه نه که په ګوته دغه په ځواب کښې چې کوم ما د بلوس چې کوم دلته سیاسي مشران دي او بلوس ملتپال ګوندونه دي، د بلوچستان نیشنل پارټي یو بلوس بلکل بلوس ملتپال ګوند دی، دغه یو مصر سره ما خبره وکړه. نو ده دا وویل چې د ده د آی ډي ایف سي چې کوم خبرې دا یې بې ځایه وبللې، او په خاصه توګه د دغه نه و منله چې په افغانستان کښې بلوس بلکل غوښتونکي هلته کمپن لري. ده دا وویل چې افغانستان زموږ دویم کور دی، چې کله هم پر موږ بد وخت راغلی دی، موږ یقینا هلته تللي یو، خو دا چې هلته کمپن بلوسان لري ده د دغې خبرې له منلو انکار کوو.
صحیح دی نیاز موسی خیل، که په دې اړه راته معلومات راکړي، د پاکستان په استخباراتي ادارې او په همدې اف سي باندې څو څو ځل تورونه پورې شوي دي چې دوی ملتپاله بلوچستان چې دي دوی دا فعالین سیاسي فعالین دا ورکوي، لا درک کوي، تر هغې وروسته له ځانه سره ساتي، تشدد ورباندې کوي، وژني او بیا خراب شوي مړي په دغه سیمو کې په دوی په سیمو کې ورغورځي. په دې اړه باندې د څه وویل؟ آیا داسې پوښتنه ترې وشوه؟ داسې تور ورباندې پورې شو د خبریالانو لخوا که څنګه؟
د خبریالانو له یو خبریال داسې پوښتنه پر وکړه، خو نوموړي د دا قسمه تورونو له منلو انکار وکړو. خو دلته به زه دا درته ووایم چې دلته چې کوم څېړونکي دي هغه په دې نظر دي چې په دا څو ورځو کښې یا په دا تېره څه موده کښې چې کومه د پاکستان سپرینګ کورټ دی په هغه کښې د بلوچستان د امن امان په کیس کښې د بلوڅانو لا درکه بلوڅانو په کیس کښې په بیا بیا عدالت په خپله دا خبره کړې ده چې اف سي په دغه قسم کارونو بوختې او اف سي دغه قسم کارونه کوي. څو ورځې مخکې په بلوچستان په کوټه کښې چې کوم د سپرینګ کورټ له اړخه داسې مقدمه روانه وه د لادرکه بلوچستانو، نو په هغه کښې د آی جي چې کوم د اف سي چې کوم ډي آی جي وایي فاروق شهزاد هغه تېر شو، د لادرکه بلوچستانو یو څو غړي مخامخ پر نوموړي تور ولګاوه چې زموږ د دوی د کورنۍ چې کوم غړي لادرکه دي هغه اف سي وړي دي. نو چیف جسټس ورته وویل چې تر دغه بالا څه ثبوت کېدی شي چې یو څوک مخامخ پر تاسو تور لګوي؟ څېړونکي دا وایي چې د دغه په عدالت کښې چې دغه کیس روان دی، د دغه په ځواب کښې دغه چې کوم تورونه را مخته شوي دي، دغه چې کوم خبرې را مخته شوي دي د اف سي زد په بلوچستان کښې، د دغه په ځواب کښې دغه آی جي اف سي خبرې غونډه کړې ده او هڅه کوي چې دغه تورونه ځانه لرې کړي او هڅه کوي چې خپل.
سمه ده، سمه ده، ډېره مننه، خوشحاله اوسې. نیاز موسی خیل د بشار راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرښه وو، او ده وویله چې د بلوچستان د اف سي مشر دغسې درانه درانه تورونه لګولي دي، شل استخباراتي ایجنسۍ یادې کړي دي د بېلابېلو هیوادونو چې هغه هم په دغه سیمو کښې فعاله دي. ده دا هم وویله چې په افغانستان کښې دننه د بلوچ ملتپالو کیمپونه دي او له هغه ځایه دا بلوچستان دې خواته راوړي او دلته خپلې کاروایانې کوي. ده دا هم ویلي دي چې 121 کیمپونه د بلوچستان په خپله خاوره باندې دي او دله دې تورونه انکار کړی دی چې آی اس آی یا اف سي په خپله د دغې ملتپالو په وژنه کې او په تښتونو کې او پر دوی باندې د تشدد کې ککړ دي. دغسې صورتحال دی په بلوچستان کې د پاکستان. تر یوې لنډې وقفې وروسته راځو او له سیلاب مسعود سره خبرې کوو چې د مشال راډیو خبریال دی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د مشال راډیو خبریال سره د ټلیفون په کرخه دی. پر قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان د بې پیلوټه الوتکو برید شوی چې پکې د څلور وسلوالو د وژل کېدو خبر دی، همداسې ده؟
بخی په دغه رنگ باندې دا خو بیا دغه برید چې شوی دی د علاقې نه په ما چې تر اوسه پورې کوم معلومات حاصل کړي دي یا ما ته رسېدلي دي په هغه چې د مرګ ژوبلې په بره چې متضاد دعوې شوي دي، ځینې ذرا یې دا ویلي دي چې په دا برید کښې څلور کسان مړه او لس زخمي دي چې پکښې ځینې مهم ځایي طالبان کمانډران شامل دي، او بیا ځینې ذرا یې ویي چې په دا برید کښې لس د څلورو نه علاوه لس کسان مړه شوي دي. او دا برید نن ګیز په وقام اته بجې هغه وخت د ټولکام اته بجې د شبي وزیرستان ستر په غولي وانګنا د لویدیځ په لوري د شولام نن درون په سیمه شي هغه وخت وشو چې کله د یو ځلي طالبان کمانډر ملان پکور سے آغا دور فتح خانی کے دلا چکم تیرہ ورس دوانا ڈوک پکلی سے بازا امرکلی جزون کو بریج سے وزل سوا ہوا اور دے موقعے باندھے امریکائی دے آبازا جزون تلور تو ہندی وہ اسٹل چھ دے ملان کور اور دل تلو گاڈا ہی نقشہ
کا
معلوم شوی داغ اطلاع رکھ دل دا چھ مختلف مختلف اطلاع تو سے دا خبر اگر رکھ دل دا مندران ملانگ یو بل گل مخون وجلی شوی دی او زن دی دا نمانی یی چنا دا پر هر جلی شوی دی
صحیح دی ډیر مننه خوشاله اوسه د مشال رادیو خبریال رسل د ټلیفون په کرخه او په جنوبی وزیرستان د بی پلوټ امریکایي الوتکو په برید کې تر وسه پر چکم اطلاعات دی څلور وسلوال وجل شوی دی او د هغه وسلوال دی چې دلته د فاتحې لپاره راغلی او 13 ورځ هم په وانه کې په همدغه سیمه کې یو برید شوی او چې پکې ملنګ په نوم یو قومندان وجل شوی تر هغه وروسته د دوی د فاتحې روانه و چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو دلته یو بل برید کړی دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
مشال راډیو ته غوږیاست او اوس هم یو بل رپورټ ته ورزو. د ملګرو ملتونو تازه شمیرې ښیي چې په پاکستان کې 14 کسان ګزڼ وهلي دي. دغه شمیرې ښیي چې په دې کسانو کې ښکار شوي زیاتره د قبایلي سیمو دي. چارواکي وایي د پولیو دا نوي مریضان په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسیو کې دي. چارواکي دا هم وایي په دې سیمو کې د خرابو حالاتو له کبله روغتیايي ټولي نشي کولای چې ماشومانو ته د پولیو رنځ د مخنیوي څاڅکي ورکړي. د مشال راډیو ګلایاز په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې په ګډه سره اورو.
که څه هم پاکستان د پولیو یا د ګزڼ د رنځ ختمولو لپاره کمپاینونه پیلوي، خو د ملګرو ملتونو د تازه شمیرو تر مخه په دغه هیواد کې د پولیو 14 نوي کیسونه مخې ته راغلي. په دې کې زیاتره د قبایلي سیمو نه دي. د پولیو یا د ګزڼ ناروغۍ د مخنیوي پروګرام د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر جانباس په قبایلي سیمو کې د دې ناروغۍ وجوهات بدمنی ګڼي او وایي د دوی ټیمونه نشي کولی چې دې سیمو ته لاړ شي او ماشومانو ته څاڅکي ورکړي. د ډاکټر جانباس په وینا د بدمنۍ نه وړاندې په قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغۍ شرح ډېره کمه وه.
کله شدت پسندي نه وه، نو په قبایلي سیمو کې کیسونه د نورو ضلعو نه او د نورو صوبو نه کم وو. خو دا د بدقسمتۍ نه چې کله هلته صورتحال خراب شوی دی، هلته زمونږ چې کم د محکمه صحت کم هسپتالونه دي، بی ایچ یو ګانې دي، سکولونه دي، هغه په بمونو کې والوزول شو، هلته سټرکچر پاتې نه شو، هلته سهولتونه پاتې نه شو، نو ظاهره دا ده چې دا اثرات به موجود وي.
په پیښور کې خبریال اسلام الدین ساجد له مشال رډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه چې په قبایلي سیمو کې د خراب امنیتي حالت له کبله د پولیو کارکونکي نشي کولی چې ماشومانو ته څاڅکي ورکړي. دوی دوه مستونزه هم په ګوته کړه.
دویمه مسله په هغه کې چې دا ده چې لکه دوی په ټیمونو کې کم زنانه پکې بکی، نو هغه تقریبا قبایلي سیمو کې هغه زنانه په دې کې برخه نه اخلي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې هلته کې یو خدای چې د پولیو کمپاین پر ضد باندې د وړاندې نه کم پروپیګنډي شوي دي او د خلکو یو ذهن جوړ شوی دی، نو د هغې د وجې نه هم خلک یریږي چې کم د پولیو ټیمونه دي، نو هغه داسې زیاتره لري لري ځګینو ته ځیم. نو
د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه تیر کال په پاکستان کې د پولیو 198 کیسونه مخې ته راغلي وو. د پولیو د ختمولو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار شهناز وزیر علي وای چې زیاتره کیسونه په پښتون مشت سیمو کې رامنځته کیږي. ډاکټر جانباز وای چې یوازې په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي.
سکاله د نورو کالو مقابله کې ټیک ته په قبایلي سیمه کې وو کیسونه راغلي چې شپږ تعلق تحصیل باړې سره د یو شمالي وزیرستان سره دي. د تیرو درې کالونو کمپین نه دی شوی، ماشومان ته څاڅکي نه دی اچول شوی، کورونا ټیمونه کور په کور ګرځېدلي
خو خبریال اسلام الدین ساجد وای چې د پولیو د مخنیوي ټیمونه د ویرې له وجې لرې پرتې سیمو ته نه ځي او په خپل رپورټ کې دروغ ولیکي. چې په دې سیمو کې ماشومان ته ساسکی ورکړی شوی. د دوی په وینا د سرکاري دستاویزاتو تر مخه په قبایلي سیمو کې پولیو رنس ختم شوی، خو ځمکني حقایق جلا دي.
بنیادی وجه دا ده چې د دوی سره خو په کاغذونو کې ټول کورونه تقریبا کور شوي، خو په حقیقت کې ماشومان پسې دي د پولیو ساسکی نوی رسیدل. نن چې کله هغه دوه ځل درې ځل څلور ځل داسې مسلسل هغه نشي او هغه پولیو وایرس په غزه کې موجود وي، نو هغه بیا خامخا سرکولیټ کیږي. په دې وجه د قبایلي سیمو نه د کیسونو شمېره چې دا نو هغه د نور خیبر پختونخوا باقي سیمو هغه په نسبت زیاتوالی دغه یو بنیادی وجه ده.
نړیوالې ادارې په پاکستان نیو کې کوي چې د پولیو د ناروغۍ مخنیوي لپاره کوټل ګامونه نه پورته کوي، خو پاکستان وای د قدرتي افاتونو او ورپوکو پر ضد عملیاتو لکبله په دې ناروغي قابو موندلو کې له ستونزو سره مخامخ دي، او په روان تو کالو کې به په دې رنس قابو عمومي.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 14 بجو،
پښتانه پنړی کې
په 28 منټه کم 15 بجو،
زړې سندرې
په پاوکم 15 بجو.
مشال رادیو ته وغیاست او بل رپورټ ته ورزو. د پاکستان د خیبر پختونخوا په بر دیر کې ولسوایي چې د برښنا د نشټوالي او غیر اعلانیه پارچاو یا لوډ شیډنګ له وجې لزختو مشکلاتو سره مخامخ دي. ولسوایي د بجلی له تخنیکی ستونزه سره هم مخامخ دي، او د بجلی کمښت د دوی کاروبار هم اغیزمن کړی دی. نور د غلام غوس پر رپورټ کې ورو.
د ملک د نورو برخو پرنګ په دیر کې هم ولس د لوډ شیډنګ د ستونزې نه سر ټکوي، خو په دیر کې د ځایي ولس په وینا غیر اعلانیه لوډ شیډنګ کولای شي او د بجلی د تلو او راتلو هیڅ پته نه لګي. او په دیر کې د ځایي ولس په وینا په دیر کې بجلی د تکنیکی خرابو سره هم مخ وي، چې له وجې په دیر کې د بجلی نشواله نور هم زیات شوی دی. په دې لړ کې د بر دیر یو اوسیدونکي رباني رور مشال ریډیو ته وویل،
نو خبر ادا چې د دې د پالټ او مونږ ته نه د پالټ پته لګي او نه د لوډ شیټینګ پته لګي، چې یو ځای کې لوډ شیټینګ نو هغه سره د ګنټې د پاره یا د دوو ګنټو د پاره دا غي ټیم معلوم شي را په دې ټیم بزی او په دې ټیم برایزي، او دلته خو هغه سیستم نشته. لري بیګاجي بجلی چې کوم ده نو ټوله شپه بجلی نه و، تقریبا ماخام تللی ده او سار چې ده نو بجلی راغلی ده.
او په بردر کې د بجلی د لوډ شیټینګ په اړه د بردر عزیز الله رور مشال ریډیو ته وویل،
یاره ته یقین په خدای وکړه چې موږ دومره تنگ شو چې موږ وایو چې دا وابده وال زمونږ د خپل تارونه د خپل میټرې ویسي کنه، موږ په خوشاله یو. دومره هدا پورې تنگ شو، یو طرف ته بلون ته وګورو، بل طرف ته د حالات ته وګورو. په دیر کې په دیر بالا کې بالکل طریقې کار نشته. دا بالکل لکه مطلب دی چې دی په داسې طریقه باندې چې نه د دې د دوو ګنټو پته لګي او نه د درو ګنټو پته لګي او نه د 24 ګنټو پته لګي.
په بر دیر کې د بجلی د کمیل وجي د مصریانو، ټیلرانو او ترکانانو په کسب هم ډیر بد اغیز پریوته دی.
زما کیم خان نوم دی، دلته فرنیچر کار کوم، او د فرنیچر په کار باندې په دې کال دوه کې انتهایی اثر د بجلی د وجې نه پریوته دی. چې د بجلی یو ولټیج کم دی، لوډ شیټنګ هم لر سی به اندازې زیات دی. زمونږ رجسٹری کته چې نن نه کال دوه درې مخکې 15 کال مخکې چې چا څه شل کسانو دا غسه وس لستې چا څه کې لس واغسه 15 دی. لکه ورکشاپونه زمونږ دلته تقریبا 15 شپې ته وړې وړې یونټې د فرنیچر د جوړولو، ځکه زموږ بلارو خلک پر روزګارو، هغه روزګار د خلکو تباه شو د لوډ شیټینګ په وجه، د بجلی د کمی بجلی په وجه باندې زیات کسان زمونږه مونږه چوټی کړو.
په بردیر کې د لوډ شیټینګ د ستونزې په لړ کې مې چې کله د بردیر د صوبایي اسمبلی ممبر انور خان نه پوښتنه وکړه چې آیا حکومت په بردیر کې د لوډ شیډنګ د ستونزې د حل لپاره څه تګلاره جوړوي او کنه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل، مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ایم پی ای انور خان زیاته کړه چې د بجلی د کمی اصل وجه دا ده چې په پاکستان کې نوی ډیمونه نه دی جوړ کړی شوی او بجلی لری پروتو سیمو ته رسول شوی ده. چې لوجه یې ټول هیواد د بجلی د کمی د ستونزې سره مخ دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ.
مشال رادیو ته وګیاست. د پاکستان د قبایلي سیمو پرمختیايي ادارې اف ټی آی چارواکي وای چې په دې سیمو کې او د قبایلي سیمو سره په تړلو هغو کې اوسیدونکو ته د انرژي متبادل نظام برابر کړی دی. چارواکي وای په دې ترڅ کې په سلګونو کورنیو ته د لمریزي انرژي خیخې وړیا ورکړي دي. دوی وای د سروې تر مخې به هغو کلیو ته دا خیخې ورکړي چې پکې د انرژي سرچینې پخوا هم نه وي. اوس پوښتنې دا دي چې د چارواکو د لمریزي انرژي د پروژې تر مخې د څومره کلو سروې کړی ده او ځایي اوسیدونکي په دې اړه څه نظر لري؟ د دواړو پوښتنو ځواب د خپل خبریال پر رپورټ کې ورو.
د قبایلي سیمو پرمختیايي اداره فاټا ډیولپمنټ اتارټي وای چې قبایلي ایجنسیو او نیمه قبایلي سیمه کې ځایي خلکو ته د انرژي متبادل ذریعې ورکولو دپاره خواوشا 4500 کلیو سروې مکمل کړې ده، او د دغو سیمو په ځینې ځایونو کې په سلګونه کورنیو ته د شمسي توانایي شیشې ورکړې دي. دوی وایي چې دغه قبایلي او نیمه قبایلي سیمه یې په دوه فیزونو یا برخو کې ویشلې ده. په وړومبي فیز کې خواوشا 1700 ځایونه ټاکلې دي، او دویم فیز هم په پام کې نیولی دی. او په دې دواړو فیزونو کې شامل کلو ته به دغه د شمسي توانایي شیشې ورکوي. اف ډی ای وای چې په دستي توګه یې په دې پروژه کې هغه کلي شامل کړي دي چې د مخکې نه پکې د انرژي ذریعې نشته. په دې حکله باندې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د شمسي توانایي پروژې یو چارواکی جمیل خان مشال ریډیو ته وایي،
یو داسې کورنۍ کې چې کمزې کې هغوی لرګي سوځي یا لالټین لګوي، نو هغه مونږ یو ورچولی یو فیملی جوړه کس اتو کسانو شپږو کسانو باندې یو پیکیج د ورکوټي 100 واټ والا جوړ کړ. دې کې تقریبا 80 نه خو زیات خیبر ایجنسی کې کړي دي، 120 پورې سده باجوړ ایجنسی کې کړي دي، او 50 پورې مونږ محمد ایجنسی کې کړي دي، 36 سده کوروم ایجنسی کې، او تقریبا 40 ورغزی ایجنسی کې کړي دي. نورث وزیرستان کې لګون کې پرابلم مونږ ته اکسس د ټیم سروې، او د ساوت وزیرستان کې تقریبا 52 غو کې شوې دي.
دا چې ځای کبایل د اف ډی ای د شمسي توانایي د پروژې ته په کوم نظر سره ګوري، په دې حق لباندې د خیبر سیمې یو تن لطف الله مشال ریډیو ته وایي،
دا چې کوم مورو جای طریقې کار دی چې تحصیل راغلی او بس چا چې با سره خلک دی او سره رسوخ لري هغه وېوړي، نو هغه خلک به ویسي چې کوم صحیح خلک دی هغه به پاتې شي. بهتر دا ده صحیح سروي وکا او خلک وګوري چې کوم خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی، کوم خلک مستحق دي چې هغه ته دا سولر سیستم ملاو شي، نه چې داسې خلکو ته ملاو شي چې هغه بس ولا خلک دی هغه ته دومره مسله نشته.
او د خیبر زخخیل سیمې یو سیدونکي حاجی رشید په دې اړه څه داسې نظر لري؟
دلته خو بس نامي جامع کس لور کال شي شي کروم وزي کل چې نامې ما غونې غریب سړی ته نه ملويږي، اثر نږدې نشي ورسېدای. سروي دا چې بچ کوي انجیوز یې په خپل لاس کې، خو بیا هم رسیږي غریب کستا وشي، حکومت یا ملک یا دغه دای کی بیا نه رسی.
د شمسی توانایي د شیشو د ویش او ځایي خلکو د اندېښنو په حق لمو چې کله د اف ډی ای چارواکو سره یو ځل بیا رابطه وکړه، نو دوی وویل چې د دوی اداره د پولیټیکل چارواکو په مرسته سره په دې سیمو کې سروې کوي او دغه شیشې حقدارو خلکو ته ورکوي.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
د آریایانو له ډلې څخه دي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ د مشال رادیو په اونیز خپرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
مشال رادیو ته غواګیاست او تاسو زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د ترڅنګ زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز هم اوریدای شئ. د مشال رادیو په پانی باندې تاسو زموږ خبرونه پنیغ پنیغه نه یوازې نیغ پنیغه اوریدای شئ، بلکې په خوانی ټول خبرونه ونیز خبرونه او د دې ترڅنګ تبصرې شننې او داسې نور شان خبرونه هم ترلاسه کولای شئ، هم لوستلای شئ، هم لیدلای شئ او هم یې اوریدلای شئ. نو تاسو د هر څه لپاره www.mashalradio.com ته لاړ شئ. اوس 10:30 بجې دی په پیښور کې له انیسې اجمله د دې مهال خبري سرټکی اورو.
د پاکستان د بلوچستان اف سی مشرف عبید الله خان وای په بلوچستان کې د شلو هیوادونو استخباراتي ادارې د حالاتو په خرابولو کې لاس لري. د جنوبي وزیرستان په شلام کلی کې د ډرون برید له وجه سلور وسلوال وجل شوې دي. د پاکستان یو عدالت هغه سلور کسان خوشي کړي چې پرې په امریکا کې د برید کولو په چل کې د ککړتیا تور وو. په ایران کې د سلورو اعدام شوو افغانانو مړی پرون افغانستان ته وسپارل شو. په مصر کې یو شمېر ځوانانو د احمد شفیق د انتخاباتي کمپاین پر دفتر برید کړي او کلینټن ویلی په مصر کې د ترسره شوو آزادو انتخاباتو نتیجې دی باید د منلو وړ وي.
مشال رادیو ته غوښتل اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې لو ورځپاڼو اداري راخستې دي او تاسو ته په پښتو ژباړلې دي.
اردو جب ورسپانا آج خپل اداریه کې لیکي چې وفاقي حکومت د کال 2012 13 د پاره د 2968 ارب روپو بجټ وړاندې کړو او د دې په مختلفو سیزونو ولست اساني ورکړې شوې ده. د غرنګ ټیکسونو کې هم کمی راوستې شوې ده. نوي ټیکسونه ندي لګولې شوې او د نوې نوکرو زه هم پیدا کړې شوې ده. اداریه وایي چې تجزیه نگاران دې ته خ بجټ وایي ځکه چې دا د ټولټاکنو کال دی او ځکه هم حکومت کوشش کړي چې زیات نه زیات د ولست مرسته او کومک تر لاسه کړي. بل طرف ته کاروباري رول هم د دې ستاینه کوي. اداري اخره کې وایي چې د بجټ دوران ایوان کې د حکومتي او مخالف ډلو غړو یو بل ته بدرد ویل او وهل ټکول پکې هم شو، کوم چې د شرم خبر ده او د ولسی نمائندګانو سره دا نه خایي. دغه شان اکسپرس ورسپانه هم خپل اداري کې لیکي چې د 9 کربا او 8 ارب روپو په بجټ کې د وفاقي محاصلو حجم 2.5 کربا سلور دش ارب روپو او د ټیکسونو وصوله هدف 3.5 کربا او 1.5 ارب روپو خو دې شوې دي، کوم ته چې حکومت یو خو متوازی بجټ وایي. ول بل طرف ته سرکاري نو کرانو تنخواګانو کې 40% اضافه مسترد کړی دا او وایي چې ګرانی اسمان سره خبرې کوي، داسې کې د حکومت لخوا دي ته هیڅ ریلیف نه دی ورکړی شوی. اداریا د بجټ تقریر دوران د چغو سرو او جګړو هم غندنه کوي او وایي چې مهذبه معاشرو کې دا کارونه د پارلماني آدابو خلاف دي او کوم مخالف ډله خپل خفګان حکومت ته رسول غواړي نو د یوې اخلاقي دایره مطابق تی وکړي. اداریا اخره کې وایي چې هر څو هغه وشو اوس باید چې حکومت او مخالف ډله اولس د نورو وړو وړو بجټونو نه بچ کولو اقدام توکي چې ورسره اگرانه کې نور اضافه ونشي. او د دې ترڅنګ جنگ رسپان هم خپل اداریه کې په بجټ ټکونه کړی دي او لیکي چې بجټ کې بازي سيزونه پټ ساتل شوې دي، لکه بازي وزارتونه د خفیا ادارو اخراجات او فندونه او د غرنګ د بلدیاتي نظام د پاره پکې هیڅ ندی هودې شوې. اداریه وایي چې د دې سره سره حکومت د 300 ارب روپو لوټونو چاپ کولو او د بجلی کمپنو ته د پیسو ورکولو کمی منسوبې جوړې کړې دي. د هغې د لاسبا اگرانه کې لا نور اضافه وشي او د غرنګ ولستا د ورکونکو اسانو داوي او وادي ټوله دروغ شوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اسوسییټډ پریس اژانس په یو رپورت کې چې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خپور شوی لیکل شوی، په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو د پیښو د زیاتېدو یو وجه د عدالتونو هغه نرم سزاګانې دي چې پر ښځو تشدد کوونکو ته اورول کیږي. بل پلو واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د امنیتي او ملکی ادارو د ښه کېدو او پرمختګ په اړه مقاله خپره کړې ده. مشیر ګواخي مهم ټکي را اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو رپورت خپور کړی چې پکې راغلي 2.5 کاله پخوا د الله رکی په نامه یوې جلې د واده شپږ کاله په دا سال کې د خاوند سره تیر کړل چې وهل او ټکول به یې خوړل، خو کله یې چې وغوښتل له خپل خاوند بیل شي نو هغه د نوموړي د بدرنګولو لپاره ترې په چاقو پوزه غوڅه کړه. تر 2.5 کلونو پورې الله رکی د خپلې پرې شوې پوزې له وجې خپل مخ په پرده کې پټ ساته. د مارچ په میاشت کې ورته یو ډاکټر د پوزې د پرځای کولو لپاره اپریشن وکړ. په رپورت کې راغلی چې په پاکستان کې د هرې ښځې پر ضد د تشدد د پیښو تفصیل فرق لري، خو اکثره وخت یې وجه د غیرت او کورنۍ د عزت بهانه وي. که پر کومه ښځه د یو چا سره د اړیکو درلودو شک پیدا شي، یا هغه طلاق غواړي او یا یې هم د سړو په وینا مناسبې جامې نه وي اغوستي، نو تشدد پکې کیږي. د اسوسییټډ پریس په وینا په پاکستان کې هر کال په سلګونه ښځې یوازې پر هغوی د شک له وجې وژل کیږي، او د دې کارکوونکو ته په عدالتونو کې یا خو بیخي سزا نه ورکول کیږي او یا هم ډیره کمه سزا ویني. د مثال په ډول د الله رکی خوند یوازې لس میاشتې په جیل کې وو، او د دې جوړ جاړي سره خوشی شو چې د هغې د علاج پیسې به ورکوي، خو هیڅکله یې داسې ونه کړل. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي په دې ملک کې تیر کال د غیرت په نامه 943 ښځې وژل شوې، له 9 پوزې غوڅې شوې، پر 98 تشدد شوی، 40 ته اور اچول شوی، او په 80 تیزاب شیندل شوی. بلخوا واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د جګړې په اړه لیکلي چې ډیره کراره روانه ده. د ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژل شوی، او د دې ډلې ډېر نور مشران له سیمې وتلي دي. د جګړې لپاره اصلي هڅونې ډېرې قانع کوونکې نه دي، خو په مقاله کې لیکل شوی چې حوصله باید د لاسه ورنکړل شي، ځکه چې وار د مخه تر 2014 کال پورې د ناټو پوځیانو د وتلو پلان تیار دی. واشنگتن ټایمز لیکلي چې افغانستان دا مهال خواوشا 3,250,000 پوځیان او پولیس لري. دوی په جګړه کې د ناټو پوځیانو 2 برابر قربانۍ ورکړي، او په 90% عملیاتو کې د برخه اخیستو ترڅنګ د 40% عملیاتو مشري کوي. د دوی د بریالیتوب تازه مثال په کابل کې د اپریل په 15 نیټه د حقانی ډلې د بریدونو په شاتمبول و. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د ملي پولیسو او ملي پوځ ترڅنګ سیمه ییز پولیس یو بل هغه امنیتي ځواک دی چې په کلو او بانډو کې د طالب وسلوالو خلاف جنګیږي او قربانۍ ورکوي. پر دوی د خپل واک څخه د غلطې ګټه اخیستنې تورونه هم دي، خو په مقاله کې ویل شوی چې ډېرې غیر قانونه وسلوالې ډلې د سیمه ییزو پولیسو په نامه نورو رقیب قومونو ته زیان رسي، او په دې توګه دوی بدناموي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د ایشیا فاونډیشن په نامه د یوې خیریه ادارې یوه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د ولایتونو په کچه حکومتداري ښه شوې، او سره له دې چې ډېرې ستونزې اوس هم شته، خو د تیر کال په پرتله ولایتي ادارې 10% ښې شوې دي.
د افغانستان په ننګرهار کې یوې افغان خیریه ادارې 600 ښځو ته د لیک لوست ښودلو ترڅنګ په تولیدي او اقتصادي کسبونو کې روزنه ورکړې ده. په دې پروګرام کې ګډونوالو ښځو وویل له دې روزنې ډیره ګټه ترلاسه کړې ده. دوی وایي له دې لارې کورنۍ اقتصاد ښه شوی دی. باز محمد عابد نور حال راکوي.
په ننګرهار کې د آی ډبلیو آر سی په نوم یوې افغاني تعلیمي او خیریه ټولنې 600 تنه ښځې د بیلابیلو تولیدي او اقتصادي کسبونو په برخه کې وروزلې. په دغه غونډه کې روزل شوو ښځو خپلې تجربې هم یو له بل سره شریکې کړې. د یادې ټولنې یو تنظیمه ایز مسؤل بهرام مومند خبریالانو ته وویل
لن اغی د خپل مهارتونو په واسطه باندې عاید لاس پر راوړي، او د خپل کورنۍ په اقتصاد کې ونډ اخلي. د اغی نظریات هم د نورو خزو سره شریک کړه چې تاسو کولای شئ چې هم خپل خويندې یا خپل نونې کولای شئ خزینه مو وسو ته معرفي کړئ چې د اغی کاري ظرفیتونه لوړ شي او تاسو په کورنۍ په اقتصاد کې ونډ واخلي.
د زرغونی په نوم یو میرمن چې له پخوا څخه د شربت جوړولو کې سبز د کړي وو، ویل چې خپل کورنۍ اقتصادي له دغې لارې پیاوړی کړی دی.
زما اقتصاد خو فضل د خدای د پسلو کې 90% رشد کړی ده. په دغه سې پروګرامونو کې ما ډیر زیات مهنت او کار کړی دی. روزې د میاشتې د دې اچارو د مرابا سیزن ډیر زیات دي، او د اوړي په موسم کې البته چې دغه د جوزا او د سرطان او ست او سنبلی میاشت د دې سیزن د شربت سازي مختلف شربتونه چې مونږ جوړو او په بازار کې عرضه کوو، مثلا د عام شربت دی، امرود شربت دی، د روح افزا شربت دی، د مالتی شربت دی، د لیمو مختلف شربتونه دي. دغه زمونږ د پاره ډیر ښه مفید او فائدہ ناک پروګرام دی.
یو بل انجلی خپل کور کې اچار او مربا جوړوي، او بیا یې بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي.
زمونږ شبنم د مخکې چې مونږ په دغه ځای کې زده کړې کړې دي، اوس په خپل کورونو کې د اچار جوړو او ځینې نور کارونه کوو. کله چې مونږ په خپل کور کې اچار یا یو بل څه جوړ کوو، نو هغه مونږ بازار ته راوباسو، هغه خرڅو د خپل کور دی اقتصاد لپاره د اقتصاد په برخه کې ډیر پیاوړي کومکونه موږ سره کې خپل اقتصاد ور باندې جوړو.
یاد دی چې اکثر خزو د خپل لاستراوړو تجربو څخه رضامندي سرګندوله، او ویلې چې لدی وروسته په خپل کورونو کې اچار مربا او بیلابیل شربتونه جوړوي، او خپل کورنۍ اقتصاد به پرې پیاوړی کوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا
غینه پښته په ډیستریټ کې مونږه تطبیق کې کوم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال مرکه خبرونه کې نن له سیاستوال سره د خیبر پښتونخوا له سیاستوال فرید طوفان خټک سره مرکه لرو او لاغه سره د مشال رادیو خبريال خبرې کړې دي. نو د خبرونه ته په انتظار وسی. البته اوس وخت شوې دی د ونیز خبرونه زما کور زما کله په دغه خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده هر ونی تاسو ته شاهین بنیرې جوړي او په دې خبرونه کې تاسو له بیلابېلو کلیو سره آشنا کوي، د بیلابېلو کلیو له کلتور سره، د بیلابېلو کلیو له جغرافي سره، له موسم سره، اقتصادی حالات او ستونزو سره مو آشنا کوي او غدر ته بیانوي. دا ځلې هم د خیبر ایجنسی د قبایلی سیمې خیبر د لوړګي تحصیل د خوګخیل او اشرفخیل کلی ته مبیای ناراضي چور سره لاړ شو او دغه کلو پاړه معلومات ترلاسه کړو.
تړمه شاید نن پخپرونه کې درته د خیبر قبایلی سیمې د خوګه خیل او اشرف خیل قبیلو د کلیو په اړه معلومات درکو. د کلی د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل تحصیل کې آباد دي. دلته خلک بلابل کاروبارونه کوي او ځینې په سرکاري ادارو کې ملازمتونه هم کوي. د اوبو د نشتوالي له کبله د خلک کرکرونده نشي کول. خو یو وخت داسې وو چې دلته به خلکو د خپلو پټونه ډېر پستونه اخیستل. تیرونه زموږ همکار فرهاد شینواری د سیمې ته ورغلی وو او هلته د کلي د اوسیدونکو سره د هغوی په تاریخي او کلتوري مزل او هغوی ته په ورپېښو ستونزو خبرې کړې دي. د کلي اوسیدونکي ملک طاهر خان د خوګه خیل قبیلې د تاریخ جونجواک او دغه قبیلې ته د ورپېښو ستونزو په اړه څه داسې وایي.
نو دا خو تقریبا چې افغانستان راغلی ده او وخت ډېر شو، سل کاله به تقریبا کېږي. او دلته خوګه خیل چې بیا دلته په دریو تپو باندې مشتمل دي، اشرف خیل، بوسی خیل او فاطمی خیل. ډېر آبادی خو اوس اندازتن داسې ده چې 50,000 خوښه کم زیات پیږي. نو دلته خو اکثریت روزګار چې دا ترانسپورت سره وابسته دی کنه، او د دینه علاوه سرکاري نوکرو کې هم خلک شته دی، خو لکه زیاتر هغه چې دی دا په ترانسپورت باندې دی. نه نه، بس لکه څنګه چې دا هم پښتنو دوز رواج دی، داسې دی علاقې خپل هغسې رواج دی. تر ودونه بس لکه دا هم چې کوم د پښتنو په سیمو کې بس دلته هم دغسې رواج دی. نو دا خو مو مار یادش خبره ده، دلته دا بار چې څومره پټي او داري په دغو بخ غنم او اوربش او لکه او جوار اور کیسم فصل بکې دو کنه. او اوس بس راغ نه بعد اکثر آبادیم زیاته شوې، باغ کې آبادی شوې. او بل داش دلته بو ډیر غټ مسله ده کنه، بو کار کروانده هو ټول بو سره تعلق لري. او بجلیم کې دا غسیل دی چې سره شته نه دی. دیو دا خو دا سوچ چې دا غنم اوربش لکه دی وخت کنه، اوس غوبلو دا وخت دی درمندونه اوس آبادې شوي پاغو ځایو باندې. بیا دلته هغو دپاره به خپل غوایي وخربو په هغه بې غوبل بې وتړل او دا خلک دي ماشومان مونږ به خپله پکې سرسینده کې والی او ډېر یو عجیبه نظاره به وه کنه. او بیا به هغه نه پس دا خریب ایستې او نو ډېر خوند مې کوه هغه کیسې. یاره دومره غنم به شو چې مونږ خپله دلته به مونږ یو خپلوانو عبدالخانان نوم یو هغه به مونږ له دلته یو غټ پټی د دوی کلي مخې سره و کنه. هغه به مونږ له کارل بس څو وخت په غنم اکثر به غنم پکړل. نو بیا به دلته مونږ راوړو، بیا به مونږ په خپل مان سره تقسیم کو او تقریبا چې هغه به واته میاشت نه میاشت پورې به هغه باندې به مونږ خپل ښه گزاره کېدل. یاره مخکې خو به ډېرې زیاتې آبادې وې چې کوم مشران نن نه داسې دېرش څلوېښت کاله مخکې یادش مونږ دی کنه. دا مشران به ناستو پکې او مطلب دا چې ډېر ښه ګپې شپې او اوس هم داسې بعضې وجود شته دی، خو لکه هغه اکثریت یې ختم شوی دی کنه. اگر کوم لغایشو نو بس دلتا مخکې خو به دا و چې دلته به په دې حجرو کې به چې مونږ به واړو اسکول نه به راغلو دې ښکر باندې دې مونږ مخې سره ښکرو مشران به ناست وو ګپې شپې به وې مونږ به هم ورسره ناست وو کاوې اوبه منګي به و دا فرجونه دا خو نه مخکې نن نه دېرش څلوېښت کاله مخکې نو بس هغه چې اوس را یادوو بس زلم ډوب خوګ نو بس هغه خو یو ډېر ښایسته وخت و ارزانیم و دومره آبادیم نه وه که نه ټول خلک خوشحاله و بس اوس خو دومره غټې مسالې دي چې دا اوبه او بجلي بس دغو خلکو نه هر څه هېر کړي ژوند او ورسره قیمتیم درېیم که نه نو اوس ډېرې ستونزې دي د ژوند او ډېر مشکلات دي اوس خو ډېره بې حده قیمتي ده لکه حد یې نشته دی که نه یاره مونږ خو هغه وخت کې دا فوټبال به هم کړه مونږ کلي شاته هغه و او بس په دې کې به هم چې اسکول نه راغلو که نه ماسپیخین نه پس د ماښامه پورې به هم بس ټوله ورځ دا فوټبال او خیبلي پښې هغه وخت کې د بوټان موټان او دا کیسې نه وې که نه نو بس هغه وخت کې فوټبال دا کرکټ مرکټ خو اوس پکې راووه
د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم پل عمر په دې سیمه کې تیر کړی و او اوس هم د کورنۍ ډېر غړي دلته ژوند کوي هم د دې کلي د ژوند نه حمزه بابا د خپل شاعرۍ ډېر رنګونه اخیستي دي د حمزه بابا نوسی او د مراد شینواری زوی سجاد په کلي کې د حمزه بابا د ژوند په اړه څه داسې وایي
حمزه بابا متعلق خو بزدا وایم چې هغه به چې کلم دلته و لکه ګرمۍ په موسم کې به دی په لواړګي کې و په یخنۍ کې به دی پېښور کې و نو مونږ چې کله هغه ټایم را یاد کړو نو په ده په دور کې به دا حجره ډېره ګرمه وه او هغه وجه دا وه چې په هغه وخت چې څومره دلته مونږ مقامي شاعرانو لکه ناظر صاحب شو اکرم فاروق شو اسیر صاحب شو نو خیبر شو دا ټول به ورسره وو او په دې حجره کې به دوی بحثونه کېد مشاعرې به هم کېدې او د هغوی وفات نه بعد ما په خیال چې حجرې هغه مزه دلته تلې کومه به چې مونږ لیدا نو اثرات خو ډیر زیات وو بلکې د انتها زیات وو خو هغه بالکل اوس مونږ نه یو ځکه چې هغه خلاچ ده نو همداسې پاتې شو نو ما خو خپله دا خیال دی چې حمزه بابا باندې خو صرف مونږ له فخر نه په کار بلکې اوس خو د ټولو پښتنو یو شناخت جوړ شو او شینواری اول کې خو به دوی اکثر دا شاعران به داسې ګڼل چونکه دلته هغه علمي شعور خو نه یا هغه خو اوس خلک ډېر پوه شوي او چې چېرته هم خپل نوم اخلي یا خپل شناخت کا نو بابا نوم اوالې سره دوی خپل ځان پېژندلو دوی په هر ځای کې اوس کار سره لکه ما چې وختي ذکر وکړ لکه بابا له صرف شاعران خو به نه راتله په دې کې دا کامی مشران بند لراتله د سره به په بعضې مسایلو باندې خبرې کړې بلکې زه دا ویلی شم چې حمزه بابا په وخت کې چې دلته به دا حجره وه د هر مکتبه فکر خلک پکې راغلي په هغه کې که شاعران وو که ادیبان به وو که سیاسي بعضې خلک به وو دا ټول مونږ لیدلي دلته به راتله او دلته به په باسو کې او د بابا هغه نشست نه به خوندونه اخیست اغه لکاغه دور با درې څلور کومې غټې مشاعرې چې مونږ ته یاد دي نو پاغه کې به ما په خیال چې په دا کومه مونږ صوبه چې خیبر پختونخوا دین علاوه به افغانستان او د کوټې نه هم شاعران راتله او تر د سهاره پورې به اغه مشاعرې وي او محفلې او ګپ شپ او اغه مونږ ته تر اوسه پورې یاد د بابا ژوند خو ډیر زیات ساده ژوند و او ټولو نه مهم شاید او چې وخت پابند ډیر و مونږ اوس هم په دې قبایلو کې یا په پېښور ښار کې هغه د ژوند پابندي ډېره کمه یي او ده ټول عمر داسې تیر کړی و چې هغه د مطالعې ټایم د خوب ټایم او د ډوډۍ ټایم هغه به په حجره کې معلوم و او په کور کې به یې معلوم و د ټایم ډېر پابند و او ډېر اهمیت به یې هم دیشي له ورکول د بابا محفل نه مونږ ته یو کریډیټ حاصل شو چې مونږه د بابا په وجه چې دله به خلک راتله لکه پښتنو ډېرې غټې هستۍ ولیدې چې په هغو کې اجمل بابا کلندر مومند غنی خان دا مونږ په خپله حجره کې لیدلي او په خپله هم ورسره خبرې هم کړي
په دې سیمه کې یو هسپتال دی خو د سیمې آبادی ډیره ده او ولسه د روغتیا او نورو اسانتیاو ته هم اړتیا لري. په کلی کې د روغتیا او زده کړو د اسانتیاو د نشټوالي او نورو ستونزو په اړه یو ځل بیا ملک طاهر خان.
دلته خو بس یو هسپتال دی لنډی کوتل تحصیل کوم دی کنه او بل خو داسې څه خاص نشته. لکه مونږ خو دلته داسې واړه واړه کلینکونه دي پرایویټ لکه ډاکټران خو پکې نشته خو کمپاونډران دي کنه او بیا چې داسې لږ سیریس خبرې نو بیا دلته هسپتال وړو چې کوم غټ هسپتال دی سرکاري او ولې نشته. اوس خو دوزار ته چې دا د خوګهخیل آبادي دومره زیاته شوې ده چې په هره تپه کې هم دوه دوه لیا درې درې وړو کلینیکو لیا ده هغه بالکل ضرورت شته او دا مونږ بار بار حکومت نه غوښتنه هم کړې ده او هغوی بس پاڼه هم نه راړي هغه عمل یې نه کړی. یاره تعلیمي ادارې خو دلته سرکاري نشته. دا یو های سکول دی هم مونږ نه خو لږ لرې دی او نور چې کوم دی کنه داسې واړه سکولونه مسکولون تعداد کم دی او سرکاري یو جینکوی سکول شته دی ډېر بالکل. دا خو ډېر تعلیم نه بغیر خو نن سبا هیڅ څه نه دی ممکن او دا خو ډېر ضروري خبره چې تعلیم د هر هغه ته ورسي. یاره بجلی خو بس بالکل نشته دی ځکه چې مخکې به په 24 غنټې کې یو غنټه نیمه وه او اوس اوبو حالات هم داسې ورسره وخلا نشت بیخي نشتی او چې بعضې ځایو کې کوم داسې ټیوبولونه شته چې په هغې باندې لکه د اجتماعي خلکو مونږ خپله په دې حجره کې یو دی او د بجلی وجنه بس غټه مسله ده. بجلی لس ملیټه راشي او بیا بس په ګنټو ګنټو نه په 24 غنټې کې نیمه ګنټه لیا درې پاوه وي هم لس ملیټه پنځه ملیټه داسې مسلسل بجلی نه وي. بس هغه دلته دا بعضې ځایو کې دا لاس والا هینډ پمپ په لګېدلی دي او بس بدی باندې شکومې دا وړی جنکی بس هغه غریبانانې افسرو باندې راوړي دي او بل دینه بس ګرځي. ډېر زیات دومره تکلیف دی چې بې انتها تکلیف دی. بس حکومت سره بار بار دا پوښتنې او دا کیسې او دا هر څه مورته کړي خو د هغوی د طرفه هېڅ خبره نشته داسې تسلی بخش چې مونږ تسلی پ وشي. نو بس دیله خو ډېره توجه په کار وه خو چونکه اوس ما خو ورته وویل چې بس اوس دا حکومت هېڅ توجه نه ورکوي.
د خوګهخیل سیمه روایتي خوراکونه ډیر خوندور دي او دغه سیمه د اوسیدونکو نه علاوه د پښتنو د نورو سیمو خلک هم ډیر خوښوي. په دغه اړه د کلی اوسیدونکو رسید ګل صدا سره معلومات راکړي.
دلته دا خوراک ډیر زیات دی چې په ودونو کې د وریته پروګرامونه کیږي روشونو هغه کیږي داسې وریجې ډیر ښه پخول کیږي. مونږ خو دا انتظامی چې مونږ څومره کله د واده پروګرام شروع کیږي مونږ د سبعین روټې شروع شي تر ماښام پورې او د څومره ګاونډ خلک چې دي څومره علاقې خلک دي څومره ملګري دي که باري که دننه هغه ټول زموږ راوغواړو او دلته باقاعده د خپل مهمان نوازۍ د کوم د درستخان د ماښام سیستم چې زموږ وي هغه سیستم باندې درستخانونه اچول کیږي او په دې باندې روټۍ باقاعده ټول په ښه ترتیب ښه په طریقه باندې خوړل کیږي. نو په دې کې خو مونږ په ودونو کې خاص کر چې دی کنه زموږ د وړې غوښې یخنی ډېره پخول کیږي او په دې سره چې چا د وس مطابق وریتاخ هم پخول کیږي. نو دا شینه دلته ډېر خلک خوښي او ډېر اهمیت دی د دې هغه غټه روټۍ چې کومه خو ډېره غټۍ کم از کم په هغه باندې د پنځو کسو شپږو کسو ښه گزاره شي. غټي روټۍ بیا دي کې دوه قسمه یو میډیم یو پول سیز. نو هغه پول سیز چې دی خو بالکل دا تو لسو کسو کار ورکوي او دا میډیم سیز چې دی دا کم از کم پنځو شپږو کسو کار ورکوي. او دلته خدا نشته چې هغه میلمه دی دا چې هر څوک وي که هغه د ګاونډ نه راغلي که د بار نه راغلي که د هغه هر ځای سره تعلق لري د دې حجرو دا خصوصیت دی چې هغه د بار نه راغلي او که هغه دننه نه وي دا ټول په شریکه باندې په یو درستخان باندې کینی.
د کلی ډیر ځوانان په تورخم کې کار روزګار کوي او ډیر پکې زده کړو ته نه مخه کوي خو بیا هم ځینې ځوانان داسې شته چې د زده کړو لپاره د پېښور او نورو ښارونو تعلیمي ادارو ته ځي. په دغه اړه د سیمې د یو تعلیم یافته ځوان الیاس حسین خبرې اورو.
2011 کې زه آئی ایم سائنسز نه گریجویٹ شوم. ایم بی اے مې کړې اسپیشلایزیشن مې مارکیټینګ.
یاره زما نه خو که پوښتنه وکړی نو خاص کر د اشرف خیلو چې کوم دی نه مونږ سره تورخام لنډ دی او تورخام په وجه باندې چې کوم دی کنه زه به لږ داسې تنقید نشانه جوړه کوم چې مطلب تورخام کې مونږ ماش ذریعه ډیره نو چې اتم پاس کړو نو مونږ ته مطلب دا چې د ماش ذریعه راته ډیره لنډه نو مونږ وش تعلیم به مونږ سره کا ډایرکټ تورخام ته مطلب دا چې لاړ شو اول ته خو 1500 روپۍ ورځ ګټو نو دې په وجه باندې خاص کر به زه د خپل کلی خبره پاشه خېلو کې به بیا زه د خپل کلی خبره راته وکړم چې دې دې کلی کې د خلکو د نوجوان حکومت طبقه د اغه ایجوکیشن ته تعلیم طرف ته رجحان ډیر زیات کم دی او زه خپل مطلب ذاتی طور پر دا مطلب محسوسوم چې دا غټه وجہ مو سره د تور خام ده چې ته مونږ وګورو نو مطلب دا چې لګم په تعلیم کې سو کمزوري مطلب دا چې هغه ایوریج نه چې لګم مطلب اوسط نه لګم بیلوي نو ا ډایرکټ حکومت دی هغه سوچ کې چې بس تور خام ته کوشش او سلو 300 روپۍ ورځ ګټاو بس راځه بس زه یم کم اس کم چې دا مونږ حکومت مطلب دا چې والدین دي اغه سوچ وکا مطلب دا چې په صحیح په دستی سات کې خو مطلب په کور کې لګ لګ سره کا مطلب دا چې هغه ماج ذریعہ بم خشي خور روان وخت زین په کار دوی لای چې کوم ماشوم هم تکړی او کني تکړه مونږ یو چې کوم ماشوم مونږ سره مطلب ډیر زیات تکړی نو تعلیم به پکړو ک مطلب دا چې ډیر زیات نه لګم کمزوري نو مونږ یو چې نه بس دای چرته مطلب کلندر ډری اور ک چې مطلب یو 200 روپۍ اور ز دوی ته خواست کوم مطلب دا چې زړه د کومې نه خواست ورته کوم چې مطلب کوم خلک چې نه تکړم په کار دی چې اغله مونږه حوصله ورکړو اغله حوصله ورکړو د دې جوړ کو دې جوګې جوړ کو چې مطلب دی چې د مخ کې لاړ شي تعلیم حاصل کړه دوه روجا انجینیرینګ میډیکل کدوغه دوه لایکی خو ټیک دا سبق په یو کدینه علاوه مونږ ته نور پته نشته دی چې انټر ساينس ته کمپیوټر ساينس ته ایم بی اے دا جرنالیزم دی پښتو دا دینه مونږ ته هیڅ پته نشته دی په کار دی چې مونږه مطلب دی چې حوصله ورکړو چې مطلب د دې جوګې جوړ کو کې انجینیرینګ میډیکل نه چې نور تعلیم حاصل کړه تعلیم ډیر زیات ضروری دی نن خو مونږ استاد خپل حل یې نو کنه مطلب دا چې دې لپاره هم ډیر زیات ضروری دی مونږ ما خو هیڅ تعلیم مونږ ماش سره مطلب دا یې جوړ کړای دی چې بس ماش بدخې نه تعلیم تا نه خې انسان جوړي تعلیم تا نه دا جوړي چې زب مطلب دا چې په ما معنی به حکومت څوکا ما معنی هغه خلک مطلب هغه کا حکومت کا هغه خلک بار معنی هغه کا چې کوم خلک د مال ترقی د پاره ما خوشاله د پاره ما आवाज چتولې شي پاغه کې اسمبلی کې شي نور غټ فارم معنی ما आवाज او چتولې شي نو که تعلیم مونږ خپل بچول ورک نو مونږ نه به مطلب دای چې یو خې انسان جوړ ک بیا به مونږ ته پته ولګي چې په کوم ځای کې کمای دی پښتانو کې په کوم ځای کې کمای دی چې هغه کمای زیم چې صرف او صرف یو خ تعلیم پوره کولای شي بلې سم مطلب دای چې کومه سوچ کړو په هر حال کې مطلب په هر اداره کې زموږ حق مطلب خړل کېږي مونږ ته پته ملګي چلا مونږ ایجوکیشن نشته نه سیدا نن ما ایجوکیشن کړای ما ته پته لګي چې زما مطلب دای چې قبایلو قبایلو چې کوم دی هغه په کوم کوم ځای کې حق وال کوي مطلب دای چې کومي روپۍ چې مطلب را رواني کومه انفلو را روانه د روپو هغه کومي روپۍ را رواني نو داسې کارونه دي چې مطلب هغه ځای کې ما ته پته لګي چې دې ځای کې اوس ما حق او ځخګي سبق زویم ما ته پته لګي ګور اول خو ما سره د ازادې حکومت خیال دی مطلب خپل چې حکومت مطلب خیالات هغه مونږ نه شو یزار کول او چلا هغه مونږ تعلیم نه دی کړای مونږ یو چې مطلب دای چې بس دا کوم سیستم چې مونږ علي او دلی دی بس دا دی دا نه بدلګي او دا بدلګي خو کله و بدلګي چې مونږه چاله تعلیم ورکو بچوله صحیح تعلیم ورکو بچوله ا مطلب چې مونږه او ته معیاري تعلیم چې ستې چې هغه مونږه ول ورکو او چې کله مونږ ورکو لنه ان شاء الله چې دغه سیمې چکم دی مستقبل به ډیر روښانه
اوریدونکو دغه واز مونږ د نن خبرونه کته سوم غواړی چې زموږ سره د خپل کلو په اړه معلومات شریک کړي نو مونږ سره په دغه ټلیفون شمیرو رابطه کولای شي
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ایم اس کولی شي
0332 533 3351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092 332 533 3351
هم د دې سره خپل قربا شاهین بنری لای اجازه ورکي هر چاته چې خاد آباد او بریالي اوسه
اور یہ کوئی
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خبرونه واخو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.